د مشال ریډیو اوریدونکو بیا می هم مینه او سلامونه ومنه. زه بشیر ګواخم تاسو د لسو بجو په دې خبرونه کې هر کله وایم لسو څخه تر یولسو بجو په دې خبرونه کې په پاکستان کې د طالبان سره د مذاکراتو په اړه باندې چې کوم د ټول ګوندیز کانفرنس فیصله شوې ده د هغې په اړه مو خبرو، او همداراز د افغانستان د سولې د عالي شورا په دې اړه باندې ردعمل، تر څنګ نور رپورټونه هم شته او پام کوه خبرونه هم درته لرو. په اول ډول مجید بابر څخه خبرونه.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. پرون په اسلام آباد کې ترسره شوې د ټول ګوندیزا غونډې په اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن پر اوستو اتفاق شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې به د افغانستان نه بلکې د پاکستان په ګټه وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا د هغه تجویز چې ګوندې شام د خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیمې کړي یو مثبت پرمختګ بللی دی. اوستمشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه دې متمرکز کړي. غونډې نه پس د جماعت اسلامي استاذ لیاقت بلوس خبریالانو سره په خبرو کې وویل دیوائی مونږ وویل چې هغه خلک چې د آئین او قانون لاندې خبرو ته تیار دي د هغوی سره دې په لومړۍ مرحله کې مذاکرات وشي. په دې اصولي خبرو قومي اتفاقي رایه پیدا شوي چې د زور له لارې نه، د پوځي عملیاتو له لارې نه، بلکې باید د مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه د اسلام آباد د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د هڅو په زیان وبلل شول. په کانفرنس کې د اسلام آباد له حکومت څخه وغوښتل شول چې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي، ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د غونډې ګډونوالو پاکستانی سیاستدانانو ته چې له لسو څخه د زیاتو لویو ګوندونو استازیتوب یې کاوه معلومات ورکړل. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپلې سوکۍ سوګند پورته کړو. خالد حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری د ولسمشر سوګند واخیستو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو تار پورس پخوانی ولسمشر آصف زرداری د دغه هیواد په پارلماني تاریخ کې پړومبي ځل د خپلې سوکۍ آئینی مدعا پوره کړه. نوی ولسمشر ممنون حسین د 13 جولای په میاشت کې د دغه هیواد پارلمان منتخب کړی دی. 23 کلن حسین د رختونو سوداګر دی او موجوده وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند پخوانی غړی دی. په 1990 کې ممنون حسین د سند صوبې گورنر هم پاتې شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د عالي شورا غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیدو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په تاسو د صادقانه همکاریو اړتیا ده. د زیاته کړه
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده. که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار شي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدله په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
د راپورونو له مخې د پاکستان سیاسي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د پاکستاني طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. پاکستاني طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز یو ښه مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوي شامي رژیم دې خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي، خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز ته نور مهلت د تاکتیک په توګه استعمال نشي. یو امریکایي ټلویزیون ته ورکړې دې مرکه کې ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هغه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس لخوا د دې تجویز په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه دیوای سبا ته به زه امریکایي ولس ته ویم، زه به هغوی ته څرګندوم چې دا نه عراق دی او نه افغانستان او حتی چې د لیبیا غوندې هم نه دی. مونږ د ځمکني پوست خبره نه کوو، بلکې مونږ د شامي رژیم د کیمیاوي وسلو د کارولو د صلاحیت ختمولو په موخه د هدفي بریدونو خبره کوو. اوباما پرون د یو شمیر ټلویزیون سره په مرکو کې دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پارلماني غړي دا بحث کوي چې آیا د اوباما انتظامیې ته د شامي رژیم پر ضد د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له وجې د پوځي کاروایۍ اجازه ورکړي او کنه. د روس لخوا د دې تجویز نه پس د امریکا په سینټ کې قائد ایوان سینټر هری ریډ د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د شام په اړه ازمایشي رای شماري وسنډوله. د فلپاین پودی چارواکی وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغیانو ترمنځ پنخوتو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا نښتې د پیر په ورځ هغه وخت وشي کله چې دغه هیواد پوځیانو د مورو نېشنل لیبریشن فرنټ سره اړه لرونکي د 200 تر 300 پورې اغیان د سرخار منیرانه سکم 900 کیلومتره لرې په جنوبي بندري خار زمبوانګا په سونډو کې ایسار کړل. راپورونه وایي چې یاغیانو تقریبا 100 وګړي یرغمل کړي وو. د 1370 کالونه د مورو نېشنل لیبریشن فرنټ یاغیانو په جنوبي سیمه مندناو کې د یو خپلواکه اسلامي ریاست قائمولو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. په 1990 کې د حکومت سره دغه وسلواله ډلې د امن لوزنامه لاسلیک کړې ده، خو ځینې بیلې شوې ډلې اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او وروستی خبر ده، د جنوبی اسیا د فوټبال د اتلولۍ په وروستۍ سیالۍ کې به افغانستان د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي. په پرونۍ لوبه کې هندوستان وکولی شو چې مالدیب ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي او فاینل یا اخرنۍ لوبې ته ورسي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او تاسو خبرونه له مجید بابر څخه اوریدل. په دې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو اورو. د پاکستان په ټولګندیز کانفرنس کې د ترګرې ضد پالیسۍ جوړولو لړکی فیصله وشوه چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو یو څوونکی وایي
ما ته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق مخې ته راوړي. په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کنفرنسونه کړي دي، په هغې کې ډېرې ښې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادي خبره د هغې د نافذولو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یوازې پاکستانی طالبان سره مذاکرات کول سیمه کې امن نشي راوستلی.
صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي. فکر نه کوم که فائدہ ټول په پاکستان کې ټینګ شي یا په افغانستان کې مثبت تاثیر وشي.
په اونیزه تنزیه خبرونه پام کوه کې بواوري
پیټرول زده گی سوخته او بجلی خسته اوریدونکو هیلیو و امدادي سامانونو ته په کتارونو کې تر پښو لاندې شوي نه یاست.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم ستاسو د مشال لیډیو سروس. اوریدونکو مشال ریډیو اورې زموږ خبرونه د فیسبوک د لارې هم ورته راتلل شي او د ټویټر د لارې هم. په ټویټر کې مشال ریډیو پیدا کړئ او په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښولی شي او د غزنه خپل ځان اپډیټ کولای شي په مختلفو موضوعاتو باندې. هلته زموږ رپورټونه هم شته او زموږ د مختلفو رپورټونو سره تړلي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلای شي. پرون د پاکستان په ټولګندیز کانفرنس کې چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره پکې د پوز او جاسوسي ادارې ISI مشرانو برخه درلوده، فیصله وشوه چې حکومت دې د طالبانو سره مذاکرات وکړي. غونډه کې ځینو سیاستوالو وویل چې که طالبان سره خبرې ناکامه شي نو بیا دې د زور او پوځي عملیاتو لاره خپل شي. سراج ظهیر په رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د تیر ګل پورز اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټولګوندیز غونډه سرته رسیدلې ده. غونډه کې د پاکستان ټولو سیاسي لویو او وړو ګوندونو د مشرانو په شمول د پوز او ISI مشر ګډون وکړو. په دې موقعه د ترهګرۍ خلاف او ملک د امن په ځای کولو لپاره شپږ نکاتي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. د خبر پانی په وینا چې شپږ نکاتي قرارداد کې لومړی چې د طالبانو سره به مذاکرات کولای شي او دویمه دا چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ په ضد دي او دا دې په فوري توګه بند کړی شي. غنی دا معامله به په سلامتی کونسل کې راپورته کولای شي. درېمه دا چې بلوچستان کې د ټول مرور مشران په قومي بهیر کې شامل کړی شي او څلورم دا چې افغانستان کې به د امن لپاره د کوششونو مرسته جاري ساتلې شي ځکه چې مستحکم او پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی. پنځم دا چې کراچۍ کې د امن لپاره به ټول سیاسي ډلې یو ځای لیدل وی او شپګم دا چې د ډرون بيدونو او تر هغري نه متاثر خلکو د بهاله لپاره دی اقدامات وکړي شي. په دې مقدمه دی ټول غونډې غونډې په اړه د فاټانا سېنېټر عباس افریدی مشال ریډیو ته خبرو کې دا غونډه کامیاب وو په للا او وی ویل
اتفاقي رائے ساده خبره وای شو چې هغه سره بچیت پکور ده چې کوم چې دا د سټیټ ریډ و منی چې کوم خلک هغه سره خبره وشي چې کوم ګوتو شینی سره د مسله شاله امید ده چې کوم طریقې سره ټول لیډرشپ او عسکري قیادت او په یو پلیټ فارم نو ستنه ماته امید ده چې ترنه ریزه کې به د مودې قبایلو ته یو امن روشنی پیدا وشي.
د غرنګ د جماعت اسلامي رهنما لیاقت بلوچ وویل چې باید حکومت د خبرو اترو لار خپل کړی ځکه چې ټولې مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هوارې دي شي.
طاقت سے نہیں ڈائیلاگ اور مذاکرات
دی وای په طاقت نه د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې ټولې مسلې حل کېدل پکار دي او ټولو ډلو په دې باندې اتفاق کړی دی. حکومت ته یې وویل چې باید د خبرو اترو په ذریعہ د ټولو مسلو حل ولټولی شي او دې لړکی با زموږ جماعت د حکومت سره هر قسم مرسته کوي او موږ په خپل غواړو چې دې ملک کې امن پزی شي ځکه چې د یو ملک د ترقی راز په امن کې پټ وی. د ذکر ول د چې د آل پارټیز کانفرنس فیصلو د منځوري لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابینې غونډه رابللې ده چې پکې به کابینه د دې فیصلو جاج غستو نورستو د دې د عملی کېدو لپاره منځوري ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سراج ظهیر په ریپورت کې مو د پورون شوی ټولګوندیز کانفرنس په اړه اوریدل چې هغه کې اول شول چې د پاکستان حکومت دی د طالبانو سره خبرې وکړي. په همدې اړه باندې یو مرکه لرو د سیاسي چارو کارپو اشرف علي په دې نظر دی چې دا ډول ټولګوندیز کانفرنسونه د پاکستان په ګټه دي او د امن په ګټه هم دي، خو دا غوښته نه چې باید په دې کې کړي فیصلې عملی شي او همدا سي پرې نه خدل شي. موږ همکار عالم زیب ور سره مرکه کړې، راځي چې دا ور
زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق مخې ته راوړي. لکه مثال به تور پم سره چې دی د تیر کال عوامي نېشنل ګوند په یو کانفرنس دغه څه وشو، بیا په 18 د فروری باندې دغه یو کانفرنس شو. دا غي نه مخکې کوم ګورو نو د اشرف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په یو کم دیر شم ستمبر 2011 کې هم یو دغه کانفرنس شو. نو په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کانفرنسونه کړیم دی، پای کې ډېری خېخې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادی خبر دا غې د نافذولو ده.
نو تاسو څنګه غنی د فاټا یا د قبایلی چې کوم امایدین دي دغه مشرانو ګډون یا دغه ځکه چې صرف یو گورنر چې صوبې نمائندګی کوي او د قبایلی کوي او دغه شان عباس خان افریدی هم دی، خو نور څوک نخ کاری یا داسې امایدین یا دغه مشران چې کوم هغه نو په کار چره وختي وي
په کار خدا و چې قبایلی مشران چې کوم مسله د ټولو نه غټه د اغې ده او دغه د اغې منتخب نمائندګان دي، نو په کار خدا دي چې په دې کې په خطه داد سره چې کوم دې کم اس کم د اغې مشران د قبایلی مشرانو چې منتخب نمائندگان دی اگر هغه وخت دی څه فکر نه کوم گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سره دی او داغه نه علاوه د یو عباس افریدی نمائندګی چې کومه ده زه فکر نه کوم چې دا داسې یو خبر ده چې هغه ایشو حل کولو د لپاره کافی ده، چونکه دا ایشو د نویت داسې دی چې په دې کې په کار دادی چې هغه مشرانو ته هم دعوت ورکړي وي او نور راسي چې دا چې فکر کوم چې قبایلی مشران هم په دې کې راغوخته وي او هغه په اعتماد کې اغسته وي. او داغه نه دوه خبره ده چې دا د نواز شریف تقریر مخې ته راغې نو هغه کې صدا څه نه ښکارېدل چې څومره سیریسنس ته څومره سنجیدګي ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره په کار خدا ده چې دغه مسلې باندې ډېر خو یعنی ټوکلې پاغي باندې خبره ترې شوی او څومره مهمه مسله ده حکومت غني او څومره په دغه کې دي سنجیده دي، نو دا هغه تقریر نه صدا څه نه ښکارېده چې دي څومره سنجیده دي او څومره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه هغه سل غواړي.
اوریدونکو تاسو د سیاسي چارو د کارپو اشرف علي خبرې اوریدئ چې د پاکستان د ټولګوندیز کانفرنس په اړه باندې خبرې کولې چې په هغه کې دا فیصله شوې چې د تحریک طالبان پاکستان سره به مذاکرات کول غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا طالبان سره د پاکستانی حکومت د مذاکرات په اړه ویلي چې افغان او پاکستانی طالبان یو شان نظریات لري، نو د یوې ډلې سره خبرې به د سیمې لپاره کومه خاصه ګټه ونه لري. د دې ادارې یو مشر ویلي چې په کار د افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان رښتینی همکاري وکړي. اجملن په ریپورت لري
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوی شاهزاده شاهد وایي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سولې او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې هلته سوله وشي. مګر زه په دې عقیده یم چې که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائده سوله په پاکستان کې ټینګه شي او یا افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سختریزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړه لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي، خو په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مگر په نظریه کې یا په کړنلار کې فرق شته دی. زه حتی داسې ویلی شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان زیاته تجربه ولري، ځکه چې دی په ډېر طولاني شکل باندې دلته مطرح شوي دي او یو دوره د حکومت هم کړې ده.
سره دې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر دي، دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کوم عملي نتیجې ته نه دی رسیدلی. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوختي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سخت دریځو وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډیا او پټن ځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوي که چیرې سخت دریځي وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د ولسمشر اسیف علی زرداری پر ځای پرون د صدر په حیث سوګند واخیست. نوموړی د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لري او په غوڅ اکثریت د صدر پر چوکۍ ټاکل شوی دی. په اړه نور تفصیل د زبیولا شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. په اسلام آباد کې دولسمشر پر رسمي استوګنځ کې دولسمشر د لوړې په مراسمو کې دغه هیواد پر جګپړو چارواکو سربېره بهرنیو سفیرانو او نورو لسګونو دولتي چارواکو ګډون کړو. نوموړی د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری پر ځای د پاکستان نوی ولسمشر ټاکل شوی. ممنون حسین د پاکستان دولسم ولسمشر دی چې دغه هیواد د خدمت لوړه وکړه. حسین د روان کال د جولای په 13 نیټه د پاکستان پولیس مشر ټاکونه کې دغه هیواد پولیسي جرګې او په سلور اسامبلو کې ټول ټال د 433 رایو په اخیستو په سرګند اکثریت د پاکستان ولسمشر ټاکل شوی. د ممنون حسین په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید متقاعد قاضي وجود الدین احمد دغه هیواد په مرکزی ولسی جرګې کې یوازې 43 رایې ګټلې وې. حسین د پاکستان د مسلم لیگ نون له پخوانی غړو دی او دغه ګوند د سند ایالت د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. همدارز نوموړی پر 1999 میلادي کال د لږې مودې لپاره د سند ایالت د والی یا گورنر په توګه هم پاتې شوی دی. د پاکستان نوی ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین پر 1940 میلادي کال د هند په شمالي ښار آګره کې زیږیدلی او پر 1949 میلادي کال کورنۍ له هند پاکستان ته مهاجره شوې او دغه هیواد په کراچۍ کې دېره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د ممنون حسین د لوړې په مراسمو کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم ګډون کړی و. زرداری د پاکستان په 80 کلن تاریخ کې لومړنی ملکی ولسمشر دی چې په لومړي ځل یې له جمهوري لارې د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپله 15 کلنه قانوني دوره بشپړه کړه.
د زبی شفق رپورٹ مورید اوریدونکو نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د 15 کلنې دورې په اړه لیکلی دی. مقاله کې راغلی چې ښاغلی زرداری د پوز د کودتا او د عدلی د کیسونو د ګواښونو لاندې په ډیره ماهرانه توګه خپل 15 کاله پوره کړل او په خیر خیریت د ولسمشرۍ له ماڼۍ ووت. ما بشیر ګواښ د نیویورک ټایمز رسپانې د دې مقالې غټ ټکی درته راوړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د صدارت د مودې د پوره کېدو وروسته هغه د ټلویزیون په یوه مرکه کې آرامه او مطمئن ښکارېده. د خپلې 15 کلنې دورې په مهال زرداري له بېلابېلو خطرونو او ګواښونو روغ ووت. د ورځپاڼې په وینا د عدلي لخوا د درغلیو په مقدمو کې د هغه لرې کول، د پوز لخوا د هغه پر ضد کودتا او د مطبوعاتو لخوا پر هغه نیوکې ځینې هغه خطرونه وو چې آصف علي زرداري ورسره مخ وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیپلز ګوند د 58 کلن مشر د پاکستان جمهوریت ته د خپلې صدارتي دورې په پوره کولو سره وده ورکړه. هغه د پاکستان په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د خپلې دندې موده پوره کوي. پوخا ټول ولسمشران د خپلو وزیر اعظمانو، پوځي کودتاګانو یا نورو سببونو له وجې له دندو لرې شوې دي. مقاله کې راغلی چې زرداری تر ولسمشر کېدو د مخه په خپل ژوند کې یوولس کاله په جیلونو کې تیر کړي او دغه کار نوموړی په سیاسي توګه پوخ کړی، نو ځکه خو د سختو سیالانو سره یې کامیابه سیاست وکړه او خپله صدارتي دوره یې پوره کړه. ورځپاڼې ته د بوسټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد عادل نجم ویلي چې د آصف علي زرداري لویه لاسته راوړنه دا ده چې په داسې حال کې د پاکستان د ولسمشرۍ دفتر پرېښود چې په شونډو یې موسکا وه او له دفتره په تابوت، زولنو یا بې عزتۍ کې ونوت. لیکوال لیکي چې آصف علي زرداري د ولسمشرۍ په مهال د پاکستان خرابه اقتصاد ښه نه کړ او د بجلی بحران یې حل نه شو کړلی، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره یې ځینې ښه ګامونه پورته کړل، لکه د ولسمشر د پارلمنټ د لرې کولو واک محدوده کول او قبایلي سیمو لپاره سیاسي اصلاحات راوستل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې آصف علي زرداري په 2008 کال کې د خپلې ښځې بېنظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته انتخاباتو کې د پیپلز ګوند له کامیابۍ پس ولسمشر شو. پر هغه د درغلیو تورونه وو او نه یوازې د پاکستان د پوز خوښ نه و، بلکې په خپل ګوند کې دننه هم په خلکو د پوره واک اختیار د اخیستنې په اړه شک درلود. په مقاله کې راغلی چې په 2009 کال کې د ویکی لیکس لخوا په خپرو شوو پټو امریکایي سفارتي اسنادو کې راغلی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال کیانی د ممکنه کودتا خبره کړې وه او زرداری هم امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن ته ویلي وو چې پوز یې له مخې لرې کول غواړي. زرداری خپلو نږدو ملګرو ته یادونه کړې وه چې پاکستانی جنرالان یې خبرې ریکارډ کوي، خو د پوز حیثیت د امریکایانو لخوا یې بټ آباد کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته زیانمن شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي زرداری د خپل امنیت په اړه ډېر احتیاط کاوه، ډیر کم بال اسلام آباد څخه بهر ته او پاکستان کې د سختو سیلابونو په مهال په فرانس کې د چوټیانو د لمانځنې په شان غلطیانو مطبوعاتو ته دا موقع په لاس ورکړه چې داغه په خلاف وغږیږي او ملنډې پی وهي. ځینې خلکو خو آن دا باور درلود چې زرداری د خپلې ښځې په وژل کېدو کې لاس لري، خو هغه دا هر څه وزغمل او په اصطلاح چې په یو مخ به یې څپېړه وخوړه نو دا بل مخ به یې ورواړه. اوریدونکو له کورمې څخه بې کوره شوي د جګړو او د پوځي اپریشنونو د وجې بې کوره شوي هغه خلک چې په نیو دوراني کیمپ کې اوسیږي وایي چې دلته دوی ګڼ مشکلات لري خو چارواکي پې غوږ نه ګري. د دوی په وینا چې دوی په ګرمۍ کې د ګرمۍ د وجې مشکلات لري او په یخنۍ کې د یخنۍ له وجې. زموږ همکار پې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې متاثرین وایي چې په نیو دوراني کیمپ کې د دوی لپاره د سہولتونو کمی دی. دوی وایي چې په ټینټونو کې د دوی لپاره بجلی نه دی راغلی چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په کیمپ کې میش فضل جانان مشال لډیو ته وویل چې ګرمي ډیره زیاته ده او د دې نه د بچو لپاره په ټینټونو کې دوی ته هیڅ انتظام نه دی شوی.
نه داسې ګرمي دی چې اور د بلیږي. اور
واضح دی چې 2010 کال جولای میاشت په دریمې نیټې په کرم ایجنسی کې کوی سفید په نامه پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته سدې سره نږدې په تندو سیمه کې بېکور شو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړی شوی دی. په څلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د ایف ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه 3000 نه زیات کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کیمپ کې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. په کیمپ کې میش یو بل کډوال میراجان مونږ ته وویل چې د سختې ګرمۍ له وجې د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کېږي.
کپڑے لوندے بیا کا مشروم تو گرمی نہ کی گی مشروم ساڑے نہ کی گی تو ساڑی گرمی بے گرمی نہ کی گی جانا دورا تکلیف دے بو مشروموں تا دورا
قدرتی آفتوں سره د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم اے مشر مجاہد علی سره د ٹیلیفون په لارې خبرې وکړي. نو مشال ریڈیو ته ویل چې د متاثرینو د غستونزو په اړه دوی خبر دي او د دې حل لپاره دوی کوششونه روان دي. د نیو دورانی کیمپ متاثرین غوښتنه کوي چې په ټینټونو کې بجلی راوستلو سره دې د ګرمۍ نه د بچو لپاره د پکو او د یخو اوبو انتظام کولو لپاره د چارواکي کوټلي ګامونه پورته کړي.
له کورمې څخه مو د هغه کډوالو د هغه بېکور شو خلکو په اړه واورېدل چې د جنگ جګړو له وجې بېکور شوي دي، خو بیا هم چارواکي د دوی په نه چارواکي ورته کوم پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم په صورتحال باندې زموږ د همکار شبیر جان رپورټ اورو.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زنانه زده کوونکي وایي چې په ټوله قبایلي سیمو کې د خرابو حالت له وجې دوی ته یو شمېر تعلیمي ستونزې دي. د دې سکولونه کالجونه یا هوران کارو ړنګ کړي دي او چې کومې تعلیمي ادارې شته دي نو هغه کې یو شمېر ستونزې دي چې پکې د استادانو د نه راتل، د رنګ سکول یا کالج ته د تلو راتلو مسلې، او هلته کې د لایبرېرو او د کتابونو د نشوالي نه علاوه د اوبو او د بجلی نشتوالي سره دوی مخ دي. د خیبر ایجنسۍ سکینه افریدی په دې باب لماندې مشال ریډیو ته وایي
سکول کې ډېر زیات کمی د هرې خبرې یو کتابونو یو داسې د اوبو بجلی دغه وجې نه مونږ هیڅ تعلیم نشو حاصل کولی. دویمه خبره دا چې مونږ کلم سبق لا لاغله راسو کنه سکول ته، نو په سکول کې مونږ ته دا هیڅ سهولت نشته. یوې خبرې سهولت نشته، کمپیوټر شته خو مونږ ته خیال نشته، لایبرې شته خو مونږ ته اجازت نشته چې مونږ پکې ورنوځو. هر څه کمی مونږ دا غواړو چې پلیز مونږ ته په سکول کالجز کې دغه هر څه سهولت لګا مهیا شي.
د مومند ایجنسۍ شهوا وای چې زیاتره سکولونه په قبایلی سیمو کې ورانکارو ړنګ کړي دي. نو همدغه وجره چې زیاتره جنکه په قبایلی سیمو کې د تعلیم حاصلولو نه محرومه پاتې شي.
فاټا کې چې د زنانو کم هغه ته کې مسلې دي، هغه زیاتره د ایجوکیشن حواله سره نن سبا دي. کم چې بلون اپ سکولز دي هغه ماشومان یې میجورټی ز ګورم چې لکه مطلب سکولونه داسې پاتې شو چې د ماشومان ایجوکیشن بالکل انکمپلیټ پاتې شو. نو لکه مطلب نه هغه فیملیز ول ټنس لم پرمیشن نه ورکي چې لاړ شي په پردو کورونه کې مل پرمیشن نه ورکي. میجورٹی کولونه لاړل وال وتل او هغه ایجوکیشن دا شو چې لکه مطلب ډیر ورس کنډیشن طرف ته لاړه.
ولی هم په دې اخلا چې کلم په فاټا سیکریټ کې د تعلیم څنګه مشر حجم خان نه او پختل، نو هغه دا اومنله چې په قبایلی سمو کې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو د سکولونو هم ډیر ستونزې دي، او بیا په خصوصي توګه د خراب حالت له وجې د زنانو سکولونو ته تک ډیر کم دي. د غرنګ په زیاتره سمو کې استادان هم سکولونو ته نشتلی. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي پرمختیایي بجټ کې دوی د دغه سکولونو د بیا ودانۍ او دغه کې د هر قسمه اسانتیاګانو ورکول لپاره او د حالات سمېدو سره به ډېر زر د ټولې فاټا د سکولونو دغه ستونزې هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډ سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
اوریدونکو او کساف یې نشي اورېدلی نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو دا مشکل در حل کړو. د خبرونو د لنډیز وخت دی، مجید بابر ته غوږ کېږو.
په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دي د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه ته یې متمرکز کړي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپل څوکۍ سوګند پورته کړو. ښاغلي حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د ولسمشرۍ سوګند واخیستو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د عالي شورا غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لري ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطحه د صادقانه همکاري او اړتیا ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز یو ښه مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوي شامي رژیم دی خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي، خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز د نور مهلت د تاکتیک په توګه استعمال نشي. د فلپاین پودی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغیانو ترمنځ په نښتو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جنوبي اسیا د فوټبال د اتل ولای په وروستۍ سیالۍ کې به افغانستان د چهارشنبې په ورځ د هندوستان سره لوبه کوي. په پرونۍ لوبه کې هندوستان وکولای شو چې مالدیب ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي او فاینل یا اخرنۍ لوبې ته ورسي. افغانستان د تیر اتوار په ورځ د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي اسیا د فوټبال د اتل ولې وروستۍ لوبې ته لاره موندلې ده.
اردن کو مجید بابر دته د خبرونو لنډیز وای وسبل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټکی وره.
ایکسپریس رسپانه خپل اداره کې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری خپل آئینی موده پوره کړه او په دې کې هیڅ شک نشته چې آصف علي زرداری په یو مشکل وخت کې د صدارت عہده سنبال کړی و. ملکی معیشت خراب او ترهګری هم زیاته و، خو هغه ډیر ذهانت سره د هر څه مقابله وکړه. اداره زیاتوي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری د خبرو نه ښکاري چې هغه په مستقبل کې نواز شریف حکومت سره ملګرتیا کوي او د جمهوریت دشمنه خلکو لاره نیولو هر ممکنه کوشش وکوي. اداره وایي چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي شرانو د تیر وختونو نه سبق اخستی دی، ځکه چې بغیر د سله وجه د یو بل مخالفت نه جمهوری ادارې کمزوري کیږي او ماشاءالله لپاره لاره هم جوړیږي او د دین نه صرف د دوی ګوندونو ته سیاسي نقصان رسی بلکې اقتدار تری هم زی. ادارې زیاتوي چې سیاسي ګوندونو اوس مفاهمتي پالیسی خپل کړې ده او را روان وخت کې هم دا پالیسی جاری ساتلو اشاره ورکړې ده. ادارې اخر کې لیکي چې پخوانی صدر جمهوریت د ودې لپاره د ډیرو مشکلاتو باوجود خپل کار وکړو او را روان وخت کې هم جمهوریت مضبوطه جوړول لپاره د خپل اعظم اظهار کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک دورې په موقع د لیبارټری ټیکنیشین، ډسپنسر او سینیئر رجسټرار خلاف د سخت کاروایي حکم ورکړی دی. ادارې وایي موږ ګڼو چې وزیر اعلی په مردان جیل چاپا او د صحت وزیر د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک معاینه یو ښه عمل ضرور دی، خو سو پورې جیل خانه جات او هسپتالونو چیف اگزیکټیو خپل خپل دایره کې اصلاح او خوالی راوستو لپاره د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړي نو یو سو دورو او سزاګانو نه حالاتو کې بهتری راتلل ممکن نه ده، خو اچانک دورې پکار دي چې سرکاري افسرانو سره د اچانک دورو احساس وي. ادارې زیاتوي چې ککل هم داسې دورې کول وي نو پکار ده چې د تلو نه مخکې ذمہوار خلک دي د عام سړي په شکل کې ولېګلې شي او د حالاتو جایزه دي واخلي، نو داسې د دورو نه مخکې د بې قاعدګیانو نشاندهي کېدای شي. ادارې وایي چې کوم ادارې کې هم څه بدعنوانی وکتلې شي نو د هغه ادارو ذمہوار مشرانو خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو د فاینانشل ټایمز رسپانه په ولیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا د سوات ملاله یوسفزای چې 14 کلنه ده د جنکو د تعلیم دی نړیواله مبارزه په توګه پیژندل کیږي. نوموړی 13 جولای میاشت د خپل زوکړې ورځ په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانه کې له زرو تنو ځوانو جنکو ولکانو ترمنځ ولمنځله. ملالی په دغه موقع په خپل وینا کې وویل چې ورباندې شوې د طالبانو حمله د هغې په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، یوازې دا چې هغه ویره او ناهیلي چې مخکې لرل ترینه تللی دي. لیکن زیاتوی ملالہ دا محال د برتانیا په برمنګم ښار کې خپل مور او پلار او دوه کشرانو ورونو سره یو ځای ژوند کوي او خوندزی ته ځي. داونه هم د نوموړي په لاسو د یادخار د یو سکول کتابتون یا لایبرری پرانستل شو چې د مجلې له لیکنې سره سم په اروپا کې د سکولونو تر ټولو لوی لایبرری ده. ملالی د لایبرری د پرانستنې په مراسمو کې برخه اخیستونکو کسانو ته په خپل وینا کې وویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو غوره وسیله د تعلیم حاصلول دي. مجله کاږي ملالی ته روانونه په هیک ښار کې د ماشومانو لپاره د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. حال دا چې د سږني کال د امن نوبل مډال لپاره نوموړی وار د مخه نومول شوی ده. بلخوا امریکا چاپ واشنگتن ټایمز رسپانې په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړي قمندان خبره راغستې چې ویلي دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي قمندانان په افغانستان کې له یادې مودې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د هغوی د رول د څرنګوالي په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما پریکړې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواک دغه مشر میجر جنرال کینیت ویلسپیک زیاته کړې اوس مهال زموږ پلان دا دی چې په افغانستان کې خپل هوایي ځواک وساتو چې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته وکړي. هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو یو پخوانی قومندان 13 مئی میاشت ویلي ول چې د جګړې پر مهال د هوایي مرستې او د زخمیانو او وژل کېدونکو سرتیرو یې پر وخت روغتونونو ته د رسولو لپاره باید د امریکا د هوایي ځواک یوه برخه په افغانستان کې شتون ولري.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3 نیمې بجې، سروې په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو د شام د حالاتو په اړه باندې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویل دی چې هغه د شام حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د خپل اټومي وسلو واک دی نړیوالو ته وسپاري تر څو د امریکا د حملې نه بچ پاتې شي. زموږ همکار اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ ویل نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ته پیشنهاد سپارلې. لاوروف دا وړاندیز د دوشنبه په ورځ په مسکو کې لال معلم سره د خبرو پر مهال نوموړي ته کړی دی. لاوروف وایي موږ نه پوهیږو چې سوریه به دا ومني کنه، خو که چیرې په دې هیواد کې پر کیمیاوي وسلو د نړیوالې ټولنې کنټرول ټینګېدل موږ د دې جوګه کوي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو مخه ونیسو، نو بیا موږ سم د لاسه له دمشق سره کار پیلو او د سوریې پر چارواکو غږ کوو چې نه یوازې یو داسې تړون ومني چې له مخې د دې هیواد کیمیاوي زیرمې تر نړیوالې څارنې لاندې راشي، بلکې وروسته بېخي له منځه یوړل شي او د نړیوالې ټولنې سره سوریا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په چارو کې په بشپړه توګه ښکیل ووسی. لاوروف وویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د روسیې د وړاندیز هر کله وکړ خو جزئیات یې ورنه کړل. ولید المعلم وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن سهار زموږ په خبرو کې نوموړي د کیمیاوي وسلو د څارنې ابتکار وړاندیز کړ. د دې په اړه زه یادونه کوم چې د سوریې عربي جمهوریت د روسیې د وړاندیز هر کله کوي. دا د وړاندیز انګیزې زموږ د هیواد د اتباعو د ژوند او زموږ د هیواد د امنیت په اړه د سوریې د مشرتابه اندېښنې دي. همدارنګه د روسیې پر مشرتابه زموږ باور یې بل انګیزه ده. مسکو وروسته له دې وړاندیز کوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوه اونۍ کې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره پر دې هیواد د پوځي بریدونو مخه نیولی شي. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلنکن ویلی واشنگتن د روسیې پلان په ډیر دقت څېړي. له دې سره تړلی په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغواړي چې له سوریې څخه وختنه وکړي څو خپل کیمیاوي وسلې په سوریه کې هغه سیمو ته انتقال کړي چیرې چې په اسانۍ خوندي ساتل کیږي او لمن زوړل کیدی شي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ژمنه کړې چې د سوریې خلاف د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یو بل جګړه نه وي. په واشنگتن کې د خبرو پر مهال سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالات باید د کیمیاوي وسلې د وړتیا د کمول لپاره په ډیر دقت مسولیت او هدف منده عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بشر لسد ځواکونه تورن کړي چې د اگست په 28 نیټه د دمشق په سندو کې د زهرجنو غازو په وسیله تر 400 زیات کسان وشلي، خو بشر لسد دا نه مني چې ورته وفادار ځواکونه دي داسې کوم برید کړی وي.
اوریدونکو تاسې د اجمل لاند رپورټ اورید مشال ریډیو ته غوږی.
پام کوه جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خځې سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت یوستره اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوی هوی خودر ته وایې میو چې پام کو.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي.
اورېدونکو پام کوا خبرونه تاسو ته لږ وروسته نشر کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو ته یو مرکه درورو. د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبی ایشیا د هیوادونو په ټورنمنت کې فائنل ته رسیدلی دی او هغوی به د هندوستان سره فائنل لوبه کوي. افغانستان په سیمی فائنل کې نیپال ته د یو ګول په کولو سره شکست ورکړ او هندوستان مالدیب ته شکست ورکړی. دوی دواړه به په فائنل کې په دې حقله باندې او د افغانستان د لوبغاړو په اړه باندې زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د حمیدالله یوسفزی سره خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه ور
مونږ ان شاء الله چې تم چمتواله لرو وای چې هندستان مونږ خوشاله چې هندستان مونږ سره فائنل ته وځي او نو الکان د ډېر خروري نه برخوردار دي چې ان شاء الله چې مونږ ثواب هندستان سره مسابقه لرو. الکان غون تیاری نیولې ده د خیر سره سبا لپاره او مونږ ان شاء الله مسابقه لرو.
د لباس له نظره د خوړو له نظره رواني نظره له هر څه نظره تاسو چمتواله لری د لوبي لپاره؟
بالکل ان شاء الله والا چې مونږه مخکنه مسابقه دې خطوګه مونږه تل افغانستان زمونږ مشران ټلیفون کو الکان ته ریو ورک الکان ته الکان تشویق دې لپاره مونږه هر څه نظره مونږه ان شاء الله چې چمتواله لرو او له خیر سره اوس یو سات بعد مونږه زو تمرین ته یو لاندې تمرین هم کوو او لخر سره ان شاء الله مونږه امادګی نیسو سوال لپاره.
د افغان لوبغاړو څوک خو زخمیان نه دي په دې لوبو کې او ټول بشپړ جوړ روغ رمټ دي؟
بل ان شاء الله یو زمونږ یو دفاع فرزاد جان چې پر نابل ورځ لږ خوښ شوی او هغه ان شاء الله جوړ دی. زمونږ لکان ټول ان شاء الله تیار دي او جوړ روغ دي لخر سره.
یوسف زای صاحب د سبا ورځې په مسابقه کې به ګول کیپر تاسو یې کبا بل څوک وی ک تاسو نه یې ولې نه یې د پدې اړه معلومات راکړی؟
اول خو دا وایم چې تر اوسه پورې زمونږ فیلډ معلوم نه دی. مونږ سبا له خیر سره په 10 بجو ټیم میټینګ دی هغه کې معلومی چې څوک لوبه کوي څوک نه کوي. دا د دې لپاره چې زه زیم یا زنیم دا ماته مهم نه دی. مهم دا دی چې افغانستان وګټي افغانستان ته مونږ نتیجه راوړو او مونږ خپل خلکو ته لږ د خندا موقع ورکو.
د لوبه سبا غټي
ان شاء الله ان شاء الله زو وعده ورکوم خلکو ته چې مونږه لکان تیار دي له خیر سره دي او مونږه دا لوبه له خیر سره غټو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان فقیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
د تاجیکانو بروسین خلکو ته دی اسی شوري ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ.
خان شید مرام داو چې لبولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دی درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
ا اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري رونکو اتلان خبرونه کې موږ تاسو ته د هغه خلکو په اړه معلومات درکو چې هغه په سیاسي لحاظ، هنري لحاظ یا په علمي لحاظ باندې د خپل خلکو او وطن لپاره یو څه کړي. د خبرونه تاسو د پنځشنبه یا زیارت او جمعې په ورځو اوریدل شي. خو تاسو ته یو بل خبرونه لرو او د خبرونه پام کوه، د پام کوه تنظیم خبرونه ده زموږ همکار امان الله ناصری تاسو جوړي. د دې ترڅنګ مخکې در دې چې دا خبرونه وارو تاسو باید ویم چې د مشال ریډیونه نورې اونیزې خبرونه هم شته دی، په هغه کې مختلفې خبرونه دي، کلتوري، تفریحي، همداراز د اقتصاد او د سیاست په اړه باندې بېلابېلې خبرونې تاسو لرو. د ښځو د حقونو په اړه باندې هم تاسو ته زموږ خبرونې نشر کیږي. که په دې ټولو باندې تاسو کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. راځي اوس پام کوو واورو.
السلام علیکم ګران او قدرمنو پټرول زده گی سوختا او بجلی خستا او ریدونکو، ګورګین میرچکی حاضر ده یواری بیا د ډیرو غرابی، خرابی او ترابی خبرونو سره. هیلیو چې سیلابی سپو بلم ځکې نه پورته کړي او په کښتۍ کې کېنولي نه یاست و امدادي سامانونو ته به په کتارونو کې تر پښو لاندې شوي نه یاست، د بجلۍ کمبو به نیولي او بلانو به لړزولي نه یاست، د ګیس نوي بلانو به د پتنګ رنګ لوګۍ کړي نه یاست، د نوي حکومت له زاړه حکومتونو نه ګیلو او شکوو به لیونی کړي نه یاست، او پر هر روډ باندې د حکومتي فورسونو یا عسکرو تلاشۍ او سوالونو او جوابونو به په غوسه کړی نه یاست. نو ملګرو، اول بریکینګ نیوز دی چې د اسلام آباد پر روډ باندې د دوو کلاشینکوفونو سره ولاړ د پولیسو د پریشانۍ سبب جوړېدونکی ویلن سکندر صاحب روغ جوړ شوی دی. د د صحت د پاره کې وی خواته پولیس والا په انتظار دي چې د بیان واخلي، نو وبلې خواته د پښتو او پنجابي فلمانو والا ډایرکټران یعنی جوړونکي هم په قطارونو کې ولاړ د په انتظار دي. ولی چې د دې فلمانو زوړ ویلن قیامت سرادی صاحب اوس اسی هم تر اتیا کالو او اوخته دی، هغوی غواړي چې نوي چهرې راولي او تر سکندر لوی ویلن بل څوک کېدی شي. بلی خوا ته پر سکندر باندې د حمله کول والا پخوانی وزیر جناب زمرد خان چې د هیرو رول یې ولوبوي، د اغو د پاره بیا د هالیوډ فلمانو والا راغلی دي چې دی د هیرو په ډول کاست کی. راشی چې زمرد خان صاحب په دې عقل څوای د توتکی چکری را پور.
جی زمرد خان صاحب، تاسو درته وای چې تاسو خو وزیر اوسیدلې، صاحب څنګه حمله وکړه؟ وزیران خو مدام په شریف او غریبانو باندې حمله کوي.
بس تو تکه جان صدر تویم، خبر نه یم چې درته هم وایم موکیا
مړه ته وایا کنه.
د راز خبر دوم دا سینوی چې خلق خبر نشي.
خلق پکار دی چې خبر شي چې ته څومره لوی هیرو یې.
او مکو دا سینې چې خلقو ته می اصلیت معلوم شي او ګامو ونه ډبوي مړ.
وی وی دا سره سوی په چا مو ډبوما؟
او په کور ودانی مړې بل څوک داسې جرأت کولی شي؟
هی هی، ته له کور ودانی څخه دومره ویریږي؟
پوښتنه مه کوه، سل سکندر قابو کولې شم، لیکن یو کور ودان توبه توبه توبه.
نه نه، ته ماته دا ووایا چې دا دومره پولیس والا ولاړ وو، دا دومره وزیران راغلي وو، کمبول صاحب راغلی وو، حالانکه هغه د لیاري دی، هغه حمله ونه کړه، پولیسو والا ونه کړه، تا څنګه حمله وکړه؟
بس په کور کې ناستم خبرونه مې اورېدو. د دې سکندر صاحب میړانې او زړورتیا ته حیران پاتې شولم.
یو یو، هغه بیا څنګه مړانه وکړه؟
میړانه سچ عالمی ریکارډ جوړ کړی.
ها، هغه بیا څنګه؟
وان د دنیا اول ناری ندی چی خزی باید آسی خبر منالا تانه لیدل چی د سړی پرچای بای پولیس والا لورو سوالا او د پولیس والا کارت بای راوڑو خپل سړی تا بای ورکی او یو خواته زمون کور ودانا چی زوام دال پاخه که دا غوخه پخوی چی وام سبزی پاخه که دا سری پای پخوی کمبخت لور
اللہ ویما سری پای سری پای خود دیر مزیدار ادیش دی
دیر مزیدار ادیش دی دا چیشی مزیدار ادیش دی دا غا سری پایی می خوڑل چپل کبابو نیمی خوڑل چی چپل کباب را نجور شو وزن ملاره یو سل پینزوز کلو تو رسی دی اگه دالخور وچ کلک سکندر ملا نکڑه کابو وش ویدم نندره ما دا چی داکتر تزم رازم گوڑه می دا بند قتل دا من
دادوی غمو پکرم اولاد لگشتان دریتی زم آشدی ورس رش پارس کچنان های دریتی زم آشدی ورس رش پارس کچنان ماتل او سیم جرسا وی لکا چوندر هار او راز نوی غمون غم و خوڑالی وچو هدون سنگ مر ومب دا دمر پیرانان دید زماش دی ورس رش پارس کچنان های دید زماش دی ورس رش پارس کچنان
ارے سرخی راوڑے پوڈر راوڑے ستیا در راوڑے کنیا در اگلا چواتا
نو ګران اوریدونکو کستاسو هم د کمانډو اکشن شوق وی په یو چا د حمله کولو تیاری کوي نو اول ورزش وکي وزن کم کې ځان چست او چالاک کی او بیا اکشن ښکارا کی او کسل کی لوتے او یو سل شل کی لو ګډ در پوری ده نو بد اکشن په وخت پرځه هم خپل ګوډه به هم خوکی او د درو نور د ملاس پرنګان او د پختې کمانیانې به هم وروه درو دغه رنګه یو جیم دی چیرې چې مختلف خلک راځي ورزشونه کوي وزن کموي ګیډې کوچنۍ کوي راشئ چې ورشو توتکۍ چکري ته هغه هم نن سبا ډېره سمارټه سمارټه ګرځي نو ګوره چې دغه جیم ته ورځي او که له لوږې نه سمارټه شي
ګورګینه ګوره ویم زه پیدایشي سمارټه وم او سمارټه به یم ستا رنګنه یمه چې د مفتو په روټۍ پیښ شي نو بیا اتلس روټۍ په وخت خوري اوس خو دې څوک نه واده ته غواړي او نه خیرات ته زه خو شکر دی واک کوم دا اوس د زنانې کرکټ ټیم پیشکش هم راته شوی دی ما صاف صاف انکار ورته وکړو ما ورته ویل چې زه رپورټره یم کرکټر اسه کوم هسې هم زمونږ په ملک کې د کرکټ څه عزت دی که د میچ وګټلو نو واوا که نه وي نو بیا بیا نه یې په ایرپورټ خیر وي او نه په کور
ګرانو او قدرمنو ملګرو چار اختیا ویلي دي چې د ښځې عقل په جیب کې وي ای خوتلی به کرکټ ته پیسې به دې ګټلې وی
پیسی به دی گتنی وی زستارنگ سٹی بازنه ما گرانو اوریدن کو تاسو خبری است دا گورگین هم مخی پا کرکیت تیم کیو پا سٹی بازه باندی نیول شوی دی اغوی سزاور که سیده لکرکیت ترانا نیوز کاسٹر شو اوز دی غواری چیزه هم دا درنگ رشوت خور سٹی باز شما
گرانو کدرمونو توتکی زده و گرگین خورده اوریدن کو دا سورسک فریادی برغزو زدان تیار کری موجوده حکومت شاچی یو وقت اعلان کړی و چې لوډ شیډینګ به په درو میاشتو کې ختم کړي په حکومت کې د راتلو وروسته تر درو کالو پورې را رسېدلی دی ښه خلقو چې کله د وزیر بری اعظم پرواز شریف څخه پوښتنه وکړه چې ستا ورور وزیر بالا شانه شریف خو ویلي وو چې په درې میاشت کې به لوډ شیډنګ ختم کړي، ته خو ماشاءالله دادی دردرو څلورو کالو راورسېدي. نو وزیر اعظم ورته په خندا سو چې زما ورور خو لیونی دی او د لیونی په خبرو کې به لیونی راځي. خلق چې د ده ورور ته ورغله نو هغه د دې سوال په جواب کې څه ورته وویل؟ د شالیلا بادامي راپور ګورې چې په نغدو که په پور.
بنغدو او که په پور کمال دی، ګرده ملک په پور چلیږي نو زما سره بیا نګدي چیرې وي. ملګرو، زه دا وخت د پنجاب د وزیر بالا سره ولاړه یم. وزیر بالا صاحب، تاسو چې د لوډ شیډنګ د ختمېدو کمی څلور وعدې کړي وې، په هغوی کې کمه یوه رښتیا ده؟ د درو میاشتو والا، د شپږو میاشتو والا، که د کال والا او که د درې کالو والا؟
ایو عمر اختیار ندونه، ایوالاک ایوالاک اختیار.
څه مطلب؟ زه پوه نه سوم.
ما خو مسخره کوله، تاسو خو په مسخروم نه پوهیږئ.
مسخریه دي کولی؟ تاسو د کوم سره مسخریه کوئ؟ د لوډ شیډنګ کال مو نه کوي پوره، د ګیس د ارزانۍ کال مو نه کوي پوره، د روزګار کال مو نه کوي پوره. تاسو ویل د IMF څخه پور نه اخلو، د بل مو واخیستئ. تاسو ویل روزګار به ورکو خلکو ته، په خلکو مو ګوله ډوډۍ له ودرولې.
تو خدا از خبر که لکه در اختیار و بچه ایشی لیونی
در اشتیار بچه ای؟ دا وست تو وای؟ ستا ورو رشتیار وای چی تا لیونی سویی؟
دا لیونو بچه ای مدام لیونی که لیونی شوی خودتی چی پا ملک ناپرسان که دا سیاستدانانو نواده غواره کولو نپوره که کمو سیاستدانانو چی کولو نپوره کول آغا خو یا لارو تر خورا نالدیشون یا بیارا وزره دل. پر ما ځان ډېر ګران دی مړې، دوه ودونه مې شته، دا درېیم پروګرام لرم. هو، پام کوه چې بله ورځ د ملکې ناپرسان د سیاستدانانو وزیرانو سره د بې کولۍ خبرې ونه کړې. کنی قسم ده چې د لیاري اغواکارانو ته خو دې ترانسفر کمه. هو، پام کوه ایشالیلا، پام کوه د سیاستدانانو سره، پام کوه، پام کوه. هو، کله نه کله سد جام کوه، په تا مین یم په ما پام کوه، پام کوه لیونی، پام کوه.
وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوي جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوي جان، موږ ناشتو پښلم به باندې د فرنج چرګان. الله تکړه تمبا، الله تکړه تمبا، الله تکړه تمبا، الله تکړه تمبا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوي جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوي جان، مجھ ناشتی پشنم باندی تکر جی چرکان. اللہ تکر ٹھمبا، اللہ تکر ٹھمبا، اللہ تکر ٹھمبا، اللہ تکر ٹھمبا. خوری خود چرگان مشتلش دان راکا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوی دان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرا کوی دان، مجناس پیو پشلم بباندی دای پروری جی چرگان. اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.